نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ولقد أو البتبشك أرسلنا أليكم موسى، موسى عليه السلام بآياتنا سرد أخفل آياتنا وسلطان أو دليل مبين واضحة يعني خكارة إلى فرعون طرفت دا فرعون وملئه أو ده غد سردارانو فاتبعوا نو اتباوكرا أمر دهكم فرعون دا فرعون وما أو نو أمر حكم فرعون دا فرعون برشيد رشد والا يعني دا سميلاري يقدمو هغب مخكيوي يعني هغب قايدوي لدربوي قومه دخب القوم يوم بورز القيامة دا قيامت فأوردهم بيابهغا داخل كريهغي النار باور باني وبئس او سمر بده الوردو غات يعني زي المورود دا كزيدو واتبعو او پاغي ورپسيشو يعني اتبايو كرام في هذه پديكي يعني پدنياكي لعنتا لعنت ويوم او بورز القيامة دا قيامتهم بئس سمر بد الرفد انام المرفود چور کرشو ذلك دا من انبائی سو خبرون دی دا لفظ دا نبان دی او نباوائی خبرتا القرا دا کلو نقصه من بیانو هغا علیکا تاتا منها پدیکی قائمون سو قائم دی یعنی ولار دی وحصید او سود جرنا پریکڑی شوی دی وما اونا ظلمناهم ظلم کرده دی من پاغی باندی ولكن او لیکن ظلمو هغوی ظلم کرو انفسهم پخپلو نفسونو فما ننا اغنت پکار راغلل عنهم ده هغوی آلهتهم معبودان ده هغوی التي کمچی یدعونا هغوی بلل من دونی سوای الله ده اللانا من شیئن حسهم لما چکل جاء راغی امرو حکم ربک ستاد رب وما اونا زادوهم هغوی زیاد کرل هغوی غیر سوای تتبیب ده هلاکتنا وکذالک او دغشان اخذو نیولی ربک ستاد رب اذا چکلا اخذا هغا اونیسی القرا کلی وهی چکلا هغا ظالمه ظالم وی او دلته هی په دی وجه راغلی دی ځکه چې قرا لفظ چې دی نو دا مؤنث دی ان بېشکه اخذه نیول د هغو علیم دردناک دی شدید سخت دی ان بېشکه فی ذلک په دې کې لآیه البته یوه نښه ده لمن د پاره د هغو چې خوف ویریږي عذاب د عذاب نه الآخره د آخرت ذلك دادا يوم ورز مجموع جمع كريكي جبا له دا پارد دي الناس خلق وذلك او دادا يوم ورز مشهود دا حاضري دا مشهود روح دي شين ها او دال شاهد شوي نهاغا هم گواهي ورکول والي يعني هاغا حاضر وي وما او نا نؤخره من رستكودا إلا مگر لأجل دوه مده پوری معدود شمار شوی تا دا تعداد نیاد ساتي يوم پا کمورز يأتي چاغراشي لا تكلمو نبا کلام كوي نفس يو نفس إلا مگر بإذنه دا غدا إذن سرا فمنهم نپاغيك بسوك شقي بدبخت وي وسعيد أو سوكبا نيك بخت وي فأما نپاتشو الذين هغا خلق چي شقو بدبخت شو ففي النار نپاور كبوي لهم دا غدا پارا فيها پاغيك زفير چغي أو كريك وي وشهيق أو هناري وي خالدین همیشه اوسیدو والدی فیها پاغی کی ما دامتی چی ترسو پوری قائم دی السماواتو آسمانونا والآدو اوزمکا الا مگر ما سوچی شاء غاری ربک ربستا انا بیشکا ربکا ربستا فعال کوی لما هغا چی یرید هغا غاری و اما او پاتشو الذین هغا خلق چی سعیدو نیک بخت شو ففی الجنتی نو پا جنت کی بوی خالدین همیشه او سیدوالا فیها پاغی کی ما دامتی ترسو پوری چی قائم دی السماواتو آسمانونا والاردو او زمکا الا مگر ما سوچی شاء غاری ربک ربستا عطاء بخندا غير نا مجذوف ختم دوالا فلا پسما تكو كيغتو في مريت پشكي مما داغينا دسوچي يعبد عبادت كوي هؤلاء داخلك ما نا يعبدون هغي عبادت كوي إلا مگر كما لك سنگچبا يعبد عبادت كوو آباؤهم پلار نیکو داغوی من قبلو دا دین مخی و اینا او بیشک مونگ لموفوهم البتا پورا پورا ورکول والیو هغویلا او دا لفظ دا وفان یاد ساتای پا وفا که هم بنده پورا پورا ورکوی نصیب هم حصا داغوی غیر بغیر منقوس دا کمینا او دا دا نقص نیاد ساتای نون قاف او صاد دا دی روت دی نقص او نقصان هم د دې روټ نه دي ولقد او البته بشکا آتینا ورکړې مونږ موسی علیه السلام له الکتاب کتاب فاختلف پس اختلاف شو فيه پاغي کې ولولا او کنوی کلمه یو خبره سبقت سوچی تر شوی دی من ربک ستا د رب د طرفنا لقودیا البته فیصله به شوي وه بینهم په منځ کې د هغوی و انهم او بېشکه هغوی لفی شک البته په شک کې دي منه د هغو د طرفنه مریب بېقراره کول واله و ان او بېشکه کلا هر یو له لما چې کله په بریکټ کې ولیکئ وخت راشي لیوفینهم البته ضرور به پوره پوره ورکوي هغوی له ربک ربستا اعمالهم داغی دا عملونو پا بریکت کی ولیکی بدلا انهو بیشک هغا بیما سر داغی چی یعملونا هغوی عمل کوی خبیر خبر دی فستقیم پس قایم اوسی کما لکسنگ چی امیرتا حکم در کلشوی دی تالا ومن او هغا چی تابا تو بوکری معکا سرستا ولا او ما تتغو تاسو سرکشی کوي دا لفظ تغیانی نه یاد ساتی انه بشک هغه بما سره داغی چی تعملونه تاسو عمل کوي بصیر خلیدو والده ولا او ما ترکنو تاسو کته کیږي الالذین طرف تداغی چاچی ظلمو ظلم کړی دی فتمسکم گنی اوبرسیگی تاسو ته تا النارو اور وما او نا پا بریکت کیو لکی بوی لکم ستاسو دا پارا من دونی سوای اللہ دا اللانا من اولیاء سوک دوست. ثم بیا لا تنصرون نبستاسو مدد کیگی. و اقیم او قائم کی الصلاة منز طرفی پا دوانو کنارو. النهاری دورزی و زلفن او سهیسا من اللیلی دشپینا. انا بشکا الحسناتی نیکی. یذهبنا لریکوی یعنی خړوی السیئات بدی ذالک دا ذکرا نصیحت دی یادگیرنه ده لذاکرین د نصیحت قبل ول والو د پاره وصبر او صبر وکړی دا حکم دی فإن پس بے شکا اللہ اللہ تعالی لا یضیع نہ غزائے کوی اجر اجر المحسنین دا احسان کول والو فلو لا پس ولینا کانا و من القرون دها امتوننا من قبلكم سوک چستاسونا مخکی و اولو بقیت پوهی والا ینهونا سوک چی منکوی عن الفسادی دا فسادنا فی الارضی پزمککی الا مگر قلیلا دیرو کمولا ممن دها غوینا چالچی انجینا خلاصی ورکرومون منهم داغوینا واتبعا او اتباوکرا الذین هغوی چاچی ظلمو ظلم کرے و ما دهاغ سوچی اترفو هغوی لعیش او آرام ورکڑے شوے و فیه پاغی کی وکانو او هغوی مجرمین مجرمان وما اونا کانا دے ربو کا ربستا لیهلک چاغ هلاکڑی القرا کلی بظلم سرد ظلم و اہلها چی اوسیدن کی داغی مسلحون اصلاح کول والوی ولو او کچری شاء اغخت ربک ربستا لجعله البتا هغوبا جوڑ کرے و الناس خلق امتا امت واحدتا یو ولا یزالون او هغوبا همیشوی مختلفین اختلاف کول والا الا مگر من پچا بانی چی رحیما رحم وکڑی ربک ربستا ولذالک او هم د دې د پاره خلقهم هغو پیدا کړل هغوی وتمت او پوره شوه کلمتون خبره ربک ستا د رب لأملأن البتا زب ضرور ډکوم جهنم جهنم من الجنتی د جناتنا یعنی پیریانونا والناس او انساناننا اجمعين طول بجمع وكلا او هرسو نقص من بيانو او ددروت قاف صاد صاد دال قسين ياد ساتي عليك بتاباندي من انباء زين خبرنا الرسل درسولانو ما هغشي نثبت من مزبوطو به سرداغي فؤادك زرستا وجاءك اور غلی دتاتا فی هذه پدی کی الحق حق فبریکٹ کیو لکھے خبر و موعظۃ او نصیحت او دادا وعز نیاد ساتے واو عین او ضا دے روٹ دے و ذکرا او یاد گیرنا للمؤمنین دا ایمان والو دا پارا و قل او وایا للذین ها خلق تچی لا یؤمنون نهوی ایمان روڑی اعملوا عمل کوئی على مكانتكم پخپل زي ان بشک مون پبریکٹ کیو لکای هم عاملون عمل کول والیو وانتظرو او انتظار کوی ان بشک مون منتظرون انتظار کول والیو ولله او هم د الله د پاره دی غیب غیب السماوات د اسمانونو والارض او زمکی و الیه او هم طرف تداغبا یرجعو واپس کیگی الامر معاملہ کلہ طولا فعبدہ پس عبادت کوئی داغو وتوکل او توکل اکڑی علیہ پاغو باندی وما اونا پبریکٹ کیو لکی دے ربک ربستا بغافل بے خبر عما دہغین چی تعملون تاسو عمل کوئی الحمدللہ د دې سره زمونږ سوره هود مکمل شو. اوس به مونږ تفسیر ګورو د سوره هود د آیا نمبر 96 نه واخله د آیا نمبر 123 پوری، یعنی د سلور کم سل آیت نه واخله د یو سل او دیرشتم آیت پوری. اوله مونږ د نبیانو قصې وی او د قومونو داستانونه. د پنځو قومونو ذکر مخکې راغی او نن به مونږ د موسی علیه السلام د قوم لږ شان مختصر ذکر وایو، لیکن دلته تاسو ته یوه مختلفه خبره بیانیږي. په دې کې بی ایام الله د الله ورځی چې په دې کې په قومونو باندې تباهی راغلی وه، نو د موسی علیه السلام مختصر او د باقی په ډیټیل سره ذکر راغلی دی. او لکه ما چې درته مخکې ویلي وو چې دا هغه صورت دی چې دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑا کڑے وو، دا غو وخت سپین شوی وو د دې صورت په وجا سو جواب په دې کې یو آیت راځي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي دا غي په بارکی چې دا غي په وجا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخت سپین شوی وو او په دې کې ډېر غټ شدت دی د ویری پهلو دی پکی د خبرداري او په اخر کې حتمی یعنی فاینل خبره شوې ده چې ټیک ده تاسو سهم کول غواړئ نو وکړئ چې سمونږ ته کول دي نو هغه به مونږ کوو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او البته بې شکه مونږ ولېږو موسی علیه السلام د خپلو آیتونو سره وسلطان مبین او د واضح دلیل سره د دې مطلب دی چې په موسی علیه السلام باندې آیتونه هم راغلي دي او واضح دلیلونه هم سلطان لفظ چې دی د دې روټ دی سین لام او پا تسلط هم د دې روټ نه دی د تسلط څه معنا ده په یو څیز باندې غالب راتلل نو داسې حجت چې هغه ډېر قوي دلیل وي چې مضبوط دلیل وي چې هغه غالب راشي نو آیتونه راغلل یعنی د تورات آیتونه دا احکامات وو او سلطان مبین سو ښکاره ښکاره معجزې روښانه معجزې د موسی علیه السلام خو ډېرې مشهورې معجزې وې نه ښکاره معجزې وې داغو عصا وه یدی بیزه وه طوفان وو د ملخانو د سپګو او چندخانو په پیداوار کې کمی راغلی وو او سمندر شلیدل دا ټول داغو معجزات وو ښه واضحه معجزې وې چې الله تعالی وله ورکړې وې یدی بیزه او عصایې ورله ورکړې وه الى فرعون وملئه نو فرعون طرف ته لیږلی وو قبطي قوم طرف ته دومره واضحه معجزې وې داغو سره لیکن د قوم څه حال وو فتبعوا امر فرعون نو هغوی اتباع وکړه د فرعون د حکم هغوی دې ته ونه کتل چې دا ښکاره معجزې زموږ طرف ته راغلي دي دا پیغمبر یو رښتینی پیغمبر دی او صحیح پیغام یې راوړی دی هغوی د پیغمبر پیغام پرېښودو او په فرعون پسې لاړل اخر څه وجه وي چې خلک په داسې خلکو پسې ځي بعضې وخت د هغوی نه د ویرې په وجه بعضې وخت د هغوی سره مالي عیش عشرت او آسانی وي نو خلک د هغې نه داسې متاثره شي چې خلک حق وویني او د هغې نه سترګې پټې کړي حق نه مني په سلیبریټیز پسې ځي او د هغه ورځو له ټولو نه غټ سلیبریټي فرعون وو د هغو نه زیات طاقتور په هغه ورځو کې هیڅوک نه وو تاسو سوچ کوئ چې د یو ملک حکمران دی او د هغو په عقیدې باندې په دې وجه وو چې دا خو ډېر غټ پادشاه دی او اکثر د خلکو په عقلونو باندې پردې راشي چې کله هغوی د ملک اوچت خلک په غلطه عقیده باندې وویني نو هغوی سوچ کوي چې دوی به صحیح وي د دوی مخالفت مونږ ولې وکړو وما امر فرعون برشید حالانکه د فرعون چې کوم حکم وو هغه د صحیح لارې نه وو هغه د نیکۍ حکم نه وو د هغو خو ټول کارونه غلط وو هغه خو په ګمراهۍ باندې وو په غلطه لاره باندې وو په سیده لاره خو نه وو ګمراهي د رشد الټه دی خلک بیا هم په هغو پسې روان وو ځکه چې خلک صرف ظاهري حالت ته ګوري په ظاهره باندې د هغو مال او دولت او طاقت هغوی ته په نظر راتلو د هغوی عزت او د هغو بادشاهي په نظر راتله د هغو ډېر روب وو او د هغو شان شوکت وو نو په دې وجه خلک په هغو ورپسې وو او ګورئ د حق فیصله د طاقت په بنیاد نشي کېدی چې دا بنده طاقتور دی نو دی به په صحیح لاره باندې وي او خلک په دنیا کې همیشه په داسې خلکو ورپسې وي چې څوک هغوی ته کامیاب ښکاري نن هم ځینې خلک چې د فرعون مانیومنټس ګوري نو هغوی ډېر په شوق سره هغه ګوري حالانکه قرآن وایي چې وما امر فرعون برشید چې د فرعون حکم د سیده لارې نه وو د هغوی یو کار هم صحیح نه وو د هغو دومره خراب انجام وو لیکن نن هم ځینې خلکو ته هغه ډېر اوچت ښکاري یقدم قومه قیادت به کوي د خپل قوم قیادت پی جنې کنه یعنی قائد وو په دنیا کې خو هغه د خپل قوم لیډر وو لیکن د قیامت په ورځ به هم دا وی لیډر وي او سوچ کوي هغه به کوم خوا بوزي فاوردهم النار نو داخل بکړي هغوی په اور باندې یعنی په دنیا کې چې هغوی د فرعون اتباع کړي وه
نو هغه صرف د دنیا د هده پوری نه وه. د قیامت په ورځ به هم هغه د خپلو خلکو لیډر وي او هغوی به بوزي جهنم طرف ته. د دې نه څه پته ولګېده تاسو ته؟ اوله د اور خبره وشوه، وبئس الورد المورود، او څومره بد ځای دی د کوزیدو. دا څومره بد ځای دی چې هغه خلک ورسوه هغه ځای ته.
نو څه پوه شوې په دې خبره باندې چې په دنیا کې څوک په چا ورپسې وي د هغو اتباع کوي، هغه فالو کوي، نو د قیامت په ورځ به هم په هغه لیډر ورپسې وي. هغه لیډر به مخکې وي او دوی به ورپسې وي. په حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به بنده د هغه چا سره وي چې چا سره محبت کوي. نو په فرعون پسې چې کوم خلق تلو د هغو پیروي کوله، نو د قیامت په ورځ به هم په هغو ورپسې وي. نو د دې نه د یوې خبرې پته لګي چې دلته څوک په چا ورپسې وي، نو هلته به هم په هغوی ورپسې وي. کله څوک په چا ایکټر، په چا پلیئر یا سیاستدان چې وي، نو په هغوی ورپسې وي. هغوی خوښ وي، کوشش کوي چې موږ د هغوی په شان عادتونه، د هغوی په شان جامې او طور طریقې جوړې کړو، د هغوی په شان سټایل جوړوي چې دی څنګه کینی پاسي او خبرې کوي، څنګه اداګانې کوي، نو د هغوی نه ډېر متاثره وي. لیکن تاسو چې په دې خبرې ته سوچ کړی دی چې دا نن چې زه څوک فالو کوم، نو د دې سره به زه د قیامت په ورځ هم یم. که دوی د هغوی په طریقه وي، نو د دوی به بیا څه حال وي د قیامت په ورځ؟ د داسې حال حلیې او اعمال والا په باره کې بیا بنده څه ویلی شي؟ د انسان زړه په خپله د دې خبرې ګواهي ورکوي، نو دا معمولی خبرې نه دي. دا ویر چې وي، ګاډ چې وي، د اوبو ګاډ، موږ خلک چې ورته ګودر وایو، نو دوی یې څنګه ګاډ ته ورسول؟ ټول قوم هغو په هلاکت کې واچوه، په خپله هم ډوب شو او نور هم د ځان سره ډوب کړل. نو په پټو سترګو په چا پسې مه ځئ. صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات نه علاوه نور داسې هیڅوک نشته چې هغه بنده په پټو سترګو باندې فالو کوي. یو بنده هم مکمل نه دی، خو هغه تاسو ته ډېر صالحه او نیک هم ښکاري. زمونږ دپاره صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه بهترینه نمونه ده، رول ماډل دی. د هغو په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې هغه اسوه دی، د هغو په شان هیڅوک نشته. نو فرعون به مخکې وي د قیامت په ورځ او ټول قوم به ورپسې وي. لکه څنګه چې خلک په حج باندې ځي، یو کس جنډه نیولی وي او نور ټول ورپسې وي ګروپ والا. نو تاسو خو په سوچ او پوهې سره په چا پسې کېږئ چې دا لیډر به ما کوم خوا رسوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په ورځ کتلی وو چې فرشتو به ځینې خلک ور طرف ته بوتلل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ فرشتو وی چې دا فرعون او دا قوم دی. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی په معراج باندې خیلی وو، او مونږ خلک وایو چې نه نه نه، په دنیا کې هم اوسېدل دي، خو دوی نه فالو کوو، په دوی پسې نه ځو، نو څه به کوو؟ نو د فرعون قوم په دې دنیا کې هم په هغو پسې روان وو او ډوب شو، او د قیامت په ورځ به هم دغه حال وي. و اتبعو، او په هغوی ورپسې شو. فی هذه لعنتا و یوم القیامه، په دې دنیا کې هم لعنت په هغوی پسې ولګېدو، په دې دنیا کې هم د الله تعالی د رحمت نه لري شو او په هغوی باندې لعنت دی، او د قیامت په ورځ به هم په هغوی باندې لعنت وي. چې څوک د الله د رحمت نه لري شي، نو هغوی ته به بیا څه میلاویږي؟ او مخکې د بعدن لفظ هم راغلی و. بعدن د ثمود د پاره هم و، او څنګه هغه قومونه تباه شو، څومره ترقی یافته و. د فرعون په بادشاهۍ کې چې کوم اهرام مصر دي هغو جوړ کړي و، تر نن ورځې پورې ولاړ دي. په زرګونو کلونه تیر شو، لیکن د هغې جوړول واله څه شو؟ کوم خوا لاړل؟ چا چې به بادشاهي کوله هغوی چرته لاړل؟ د لویۍ چې د چا دنګې اوچتې مرۍ وې، هغوی څه شول؟ په هغه ځایونو باندې څوک نه دي آباد شوي. دومره ترقي کړې ده، لیکن ګورئ الله تعالی هغوی څنګه ختم کړل. سوچ کوئ، لکه د نن ورځو ترقي یافته قوم چې اچانک ختم شي، چې سهر شي او ټول ختم شي، نو څه حال به وي؟ څومره لوی خبر به وي هغه؟ په دې باندې په دنیا کې هم لعنت شو، او چې څوک لعنت زده وي، یعنی لعنت پیشوي وي، نو څوک هغوی نشي اډمایر کولی،
هغوی څوک نشي خوښولی، د هغوی څوک تعریف او صفت نشي کولی.
بئس الرفد المرفود،
او څومره بده هغوی ته صله یعنی بدله میلاو شوه، څنګه خراب انعام میلاو شو هغوی ته د هغوی د بد عملۍ. د قیامت په ورځ خو چې څو کیږي نو هغه خو به کیږي، لیکن په دنیا کې هم د هغوی دپاره رسوایی ده چې ډوب شول او مړه شول او د بېوسۍ سره مړه شول. خپل ځان به ورته څه ښکارېدو، لیکن څنګه ډوب شول؟ ګورئ څنګه د هغوی شان او شوکت و، د هغو په یوه خبره به څنګه بچي زبه کېدل، او څنګه هغوی بې یار او مددګار و او ډوب شول. ځکه چې فرعون یوه نمونه وه، تر نن ورځې پورې خلکو ته د هغو پته ده. که چاته د قرآن پته هم نه وي، نو هغوی ته هم د فرعون په باره کې پته وي. هغه څومره غټ بادشاه و، د هغو مثال د اوچت نور و، لیکن ګورئ هغو خپل عقل استعمال نه کړو، نو ګورئ په خپله هم ډوب شو او نور خلک یې هم د ځان سره ډوب کړل. ذلک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، دا دي خبرونه چې مونږ یې بیانوو تا ته. په دې کې څو قائم دي یعنی ولاړ دي، او څو حصید دي. تاسو ته پته ده چې حصید څه دي؟ چې کله لا فصل پوخ شوی نه وي او بندۍ کچورې وي، یعنی هسې خو لاغوی ته خپل طبي عمر تیرول وو چې د چا د مرګ وخت راشي نو هغه ځي. لیکن دوی حصید شو، د مخکې نه اورېبلی شو، د وخت نه مخکې چې فصل اورېبلی شي، یعنی هغې ته لا اوس لویېدل وو او د وخت نه مخکې هغه کټ شو. دغه د دې قومونو خبرونه دي، الله تعالی یې تاسو ته بیانوي. په دې کې څو قایم دي یعنی ولاړ دي، موجود دي، او ځینو خو بالکل کټ شو، د هغې د آثارو هم پته نه لګي. لکه څنګه چې موینجوداړو هراپا دي ټوله ځمکه خرابه شوې وه، او چې هغه یې وکنله نو خلکو کتل چې څنګه څنګه کورونه لاندې دي، څنګه د هغوی هر څه وو، چېرته لاړو دا هر څه، کوم بچی چې وو نو هغه هم ختم شو. اوس خو له هغوی ته لویېدل وو او کارونه کول وو، لیکن هغوی حسید شو، د جړ نه کټ شو. دغه شان ډېر قومونه دي په دنیا کې چې هغه تباه شو، دغه شان نور هم قومونه تیر شوي دي په دنیا کې چې هغه تباه شوي وو. د روم یو ښار وو پامپی، تاسو د دې ښار په باره کې سر چوکړئ چې دا څنګه ښار وو. د دې عمل هم د قومي لوط په شان وو، او په دې باندې آتش فشان شلېدلی وو. دا 2000 کاله زړه خبره ده، او د لاوې په وجه د ځمکې نه چې کومه ګرمه ملبه راوتې وه نو د هغې سره ټول ښار تباه شوی وو. او دا داسې اچانک تباه شوی وو چې بالکل د ورځې په وخت کې چې ژوند ښه ښکلی روان وو، هغه وخت دا آتش فشان وشلېدو. او نن هم د دې آثار هغه شان موجود دي لکه څنګه چې 2000 کاله مخکې وو. داسې ښکاري لکه الله تعالی چې دا خلک د عبرت لپاره محفوظ کړل. لکه یو شی چې فریز شي، همدغه شان د دې ډانچې فریز شوي دي. چې څه کول نو په هغه حالت کې د هغوی ډانچې فریز شوي دي، او په دې کې ډېر غټ عبرت دی. الله تعالی دا ښار داسې وران کړو د دې دنیا نه لکه چې دا چرته وو هم نه. او په تاریخ کې لیکلی شوی دی چې دا ښار د ګناه او بدکارۍ مرکز وو. دومره زنا عام وه او دومره بدکاری وه چې د بدکارۍ اډې چا شمارولی هم نه شوې. او هغه ښځو د سړو دا کوم پټ اعضا چې دی دا یې اویزان کړي وو. هغوی وی چې د دې اعضا د سره د پټولو څه ضرورت هم نشته، بلکې د دې نمایش په کار دی. نو ګورئ د هغوی بیا څو انجام وو. او دغه شان قومي لوط وو، نو دې آتش فشان په یو ساعت کې دا ښار تباه او برباد کړو. او ګورئ کوم علاوه چې وه د آتش فشان، چې د هغې شور خلکو واورېدو نو چا منډه اونه وهله، څوک اونه تښتېدل. دومره هغوی په خپله مستۍ کې مصروف وو چې اچانک پې عذاب راغی، او د هغوی خیال هم نه و چې مونږ وتښتو. یو خاندان خوراک خوړو، او په دغه حالت کې د هغوی نه کاڼي جوړ شول، بوتان تی جوړ شول. استغفر الله، د لارې په وجه چې کوم خلق جمع شوی وو، استغفر الله، هغه جوړې دي یعنی ښځه خاوند دي. هغوی په جنسي تعلق کې مشغول وو، او هغه شان په هغه حالت کې پاتې شوي دي، او اکثر پکې هوموسیکشوالز وو، سړي چې د سړو سره غلط کار کوي یا ښځې د ښځو سره. او چې دغه زیونه کنلی شوی دي نو د هغوی مخونه ښه صحیح دي، د هغوی په مخونو پریشانی ښه صفا په نظر راځي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې په زرګونو خلک وو او هغوی ته دا پته ونه لګېده چې داسې یو عذاب را روان دی، لکه الله تعالی چې په سوره یاسین کې په آیت نمبر 29 کې فرمایلی دی: ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. هغه عذاب یوه چغه وه او ټول په دنګ ساعت کې داسې شول لکه مړ شوی اور. نو د دې خبرو تاریخ گواه دی چې داسې خلک تیر شوي دي، ځینې کلي قایم دي، ځینې کلي په ځمکه کې دننه خښ شوي دي چې د هغې موږ ته پته نشته چې په دنیا کې نور څومره قومونه تباه شوي دي. هغوی طرف ته 143,000 پیغمبران راغلي وو، کوم کوم ځای راغلي وو، څه شوي وو موږ ته پته نشته. نو دا ډېر غټ عبرت دی، دا ډېر غټ عبرت دی. او که انسان بیا هم پوه نه شي نو څه شی به هغه پوهه کوي؟ دا خو زموږ د وړاندې خبرې دي. وما ظلمناهم، موږ په هغوی باندې ظلم نه دی کړی، ولکن ظلموا انفسهم، هغوی په خپلو ځانونو په خپله ظلم کړی دی، په خپله هغوی هغه کارونه وکړل او عذاب لی دعوت ورکړو. د الله تعالی شوق نه دی چې هغه خلکو له عذاب ورکړي. په سورة النساء کې راځي په آیا نمبر 147 کې: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. الله تعالی فرمایي چې الله به څه وکړي چې تاسو له عذاب درکړي که چېرې تاسو شکر وکړئ او ایمان راوړئ. الله تعالی داسې نه دی چې د هغو د عذاب د ورکولو شوق دی، نو په خپلو ځانونو په خپله بنده ظلم کوي، نو هله بیا دې انجام ته ورسي. څوک په دې باندې ترس نشي کولی چې هی دا غریبانان ولې داسې شو، نو داسې سوچ نه دی پکار، ځکه چې الله تعالی ظلم نه کوي. ضرور د هغه قوم خپل داسې کارونه وو چې د هغې په وجه په هغوی باندې تباهي راغله او هغوی له الله تعالی ډېر غټ مهلت ورکوي، لیکن چې هغوی نه صحیح کیږي نو بیا هله داسې وشي. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نو نه د هغوی په کار راغلل د هغوی معبودان، د چانه چې به هغوی غوښتل سوای د الله نه هیڅ هم. هغوی ته به مشکل کشا وی، حاجت روا به وی چې چا ته به هغوی وی چې دوی به زموږ مدد کوي او په کار به مو راځي. په هغوی کې یو هم د هغوی په کار رانغی. نن هم که تاسو د ثمود او فرعون د کلو آثار وګورئ، داسې ملکونه چې د دنیا نه هغوی الله تعالی وایپ اوټ کړي دي چې په هغه کلو کې څه شوي وو او څنګه هغه د عبرت نښه جوړه شوه. نن د ټولو په مخ کې ډیډ سی یعنی بهیره مردار موجود دی چې داسې قوم تیر شوی وو. غیر مسلمانانو ته هم د هغې پته ده، بیا ولې عبرت نه اخلي؟ استغفر الله. او د احقاف علاقه، کوم ځای چې قوم عاد غرق شوی وو، هلته یو شی هم قایم نه شي پاتې کېدی. هر څو په شګه کې ننوځي، چې څه شی هم په شګه کې ولویږي نو هغه په شګه کې لاندې لاړ شي. دا ټول ځایونه څنګه الله تعالی د عبرت نښې جوړې کړي دي، نو د دې نه انسان عقل نه اخلي. الله اکبر. نو د دې معبودان چې وو په هغې کې یو هم دی بچ نه کړی شو. لما جاء امر ربك، چې کله ستا د رب حکم راغی، فیصله راغله، نو ولې څوک رانغلل چې دوی بچ کړی وې، دوی خلاص کړی وې؟ نو څوک بیا ولې ونه درېدل د دغه طوفان په مخ کې چې بچ کړی خو یې وې کنه، او چې خبردار کړی خو یې وې کنه چې داسې یوه غټه تباهي را روانه ده، ولې داسې ونه کړل؟ د دې مطلب دی چې دا ټول ناحق معبودان وو، او دا یو عقلي دلیل دی د دې خبرې. دا څومره هم معبودان چې دي چې خلک د هغوی پوجه کوي د الله تعالی نه علاوه، نو دا به د چا هیڅ په کار نه راځي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. او د آخرت معامله خو ډېره ګرانه ده. دلته د هغوی د بېوسۍ پته ولګېده. وما زادوهم غیر تتبیب، او نه یې هغوی زیات کړل مګر په هلاکت کې. عبادت خلق د چا په دې وجه کوي چې دی به زموږ په مشکل وخت کې په کار راځي، د تکلیف په وخت کې، یا به راته د دې په وجه ښه بدله میلاو شي، ثواب به راته میلاو شي. لیکن دې د دروغو معبودانو هغوی هلاکت ته ورسول، تباهي کړل، هم په دې دنیا کې او هم په آخرت کې. شرک هغوی په عذاب کې زیات کړل. تاسو ته د ټولو کلو حالات بیان شول، اوس مخکې د ټولو نتیجه ده. د صورت په اخر کې الله تعالی فرمایي چې مونږ په دی باندې ظلم نه دی کړی، دا ظلم دی په خپله په ځان کړی دی. او دا د دې خبرې نښه ده چې تاسو د دې نه عبرت واخلی او سوچ وکړئ چې چرته و د تباهۍ په وخت کې د هغوی معبودان ولې هغوی بچ کولو له نه راتلل. وکذلک اخذ ربک، او دغه شان وي ستا د رب نیول. اذا اخذ القرى وهي ظالمه، چې کله هغه نیسي کلي چې کله هغوی ظالمان وي، نو ستاسو رب دغه شان کلي تباه کوي. یعنی الله تعالی بنده له ډېر غټ مهلت ورکوي، لیکن چې هغه په نیولو باندې راشي نو هغه بیا څوک نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بیشک الله تعالی ظالمانو له مهلت ورکوي، ډیل ورکوي تر دې چې هغه یې ونیسي، نو بیا ورله مهلت نه ورکوي. دا د بخاری او مسلم روایت دی چې کله خلک ګناهونه کوي او غلط کارونه کوي نو په هغوی باندې هیڅ هم ناراضي، او بیا خلک ډیر زړور شي چې مونږ څوک نشي نیوی، لیکن چې هغه په نیولو باندې راشي کنه نو بیا څوک نه وي چې هغوی له خلاصې ورکړي. او هغوی دا سوچ نه کوي چې که مونږ زمونږ د غلطۍ باوجود نه نیولې کیږو چې مونږ د الله تعالی په نظر کیو، نو دا د هغو صبر دی، د هغو حلم دی، او هغو مونږ له مهلت راکړی دی. دا مونږ چې سحر راپاسو ښه صحیح سلامت د خپلو ګناهونو باوجود، نو په دې پاسېدو باندې هم د الله تعالی شکر پکار دی چې اے الله مونږ خو د دې قابل هم نه یو، دومره ډېر زمونږ ګناهونه دي. اے الله مونږ د دې قابل نه یو، او تا مونږ له د یوې بلې ورځې موقع راکړه، د یوې بلې ورځې د اوسېدو مهلت تې راکړو. دا مونږ چې په څنګه حالاتو کې وخت تېروو، د دې نه پس زمونږ په شان خلک هم وایي چې قیامت دی بس. او اے الله تا له اوس هم مونږ آزاد پریښي وو، او سو راته نه وایې، دا خو ټول ستا تعریف دی او ستا شکر دی چې ته زمونږ په شان نا اهله خلکو له هم د ژوند د تېرولو موقع ورکوې. لیکن دا سوچ مه کوئ چې داسې به همیشه وي، یا خو په دې دنیا کې نیول راشي، او که دلته نه وي نو په آخرت کې به وي د الله نیول، د هغو عذاب. لیکن د انسان نه هېر شي چې ان اخذه الیم شدید، بېشکه د الله تعالی نیول چې دي نو هغه ډېر دردناک دي او ډېر سخت دي، شدید دي. او بیا د هغو د نیولو نه څوک ځان نشي خلاصولی. پیغمبرانو به خپل قوم ته نصیحتونه کول، خلکو به د هغوی خبره نه منله چې دا څو کمزورې خلک دي، د دوی سره خو نه زور شته او نه طاقت. هغوی بیا سوچ کوي چې لکه څنګه دوی دي نو نعوذ بالله داسې به د دوی رب وي، مونږ نشي نیوی، مونږ خو ډېر طاقتور یو او په ترقۍ باندې یو. شیطان انسان په دې طریقو باندې لمسوي. د کومې ورځې چې مونږ له الله تعالی د اوسېدو موقع راکړې ده، تو په دې باندې د هغو شکر ادا کړئ او هغو ته ښکته شئ، عاجزي وکړئ، ځکه چې ظلم دومره ډېر شوی دی په دې دنیا کې. انسان پریشانه دی چې دا څه کیږي. نو الله تعالی فرمایي چې کله هغه یو کلی نیسي نو د هغو نیول بیا ډېر زیات شدید وي. د هغو نیولو له آواز مه ورکوئ، ځکه چې بیا تاسو نشئ بچ کېدی. مه هغو لس دعوت ورکوئ د هغو عذاب له.